احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستیال ویان حمد الله فطرت پر اکسپان لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 تر رسیدلی دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو دې زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9:02 وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله یې د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ په ترانیک سیمه کې یې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالی و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېر احساس شوه، خو مرژوبله یې چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه روغتیایي خدماتو د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي جټ الوتکو د پاسه پرواز درلوده د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشتې په یو هوایي پیښه کې ژوند وبایله. ترامپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمند اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته یې کړه که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ترامپ وویل موږ هیڅکله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله زپلیو شمیرې په زیاتې دودي د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی پخوانی رئیس آزر اخشافیزی وی چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډیر مرستې کړې.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بيساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو په تړاو به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونې زلزلې د مړو شمیرې تر 2250 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمد الله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمیر هم 3640 ته پورته شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي وایي له هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یک شنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2205 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته شوی دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت د پنځمې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکي 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او د مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې خزا وا او درې مې ورونو او یو مې بل مسیو یو وراره مې یو خزا یو لور او یو مې د ترزی او دوه زامن وو یو لور وا دا ول اس کسان شهادت ورسید. زه په خپل ما زخمی ما د پخې او د چجونه مې پښوالی وو دا پخې مې ماتې دی او ترمنه ساتنه هم نشته د دې کورونو خپل هوا شو خاور سر خاور شو د سره به په خلک ناس نه وسم دین دین کې خاور لا نشته د مونږ شیدان خو یو درې دانې پاتې پروند او وصل نور دین کې هم شته د دین شته چې وسم کې شیدان پراتې دی مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونه لا وسم د شپږ کې هغه زغت دي د خاور لاندې دي دغه مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لاندې شي پښتنه ونې کې نو خو ځان ځان دری دي غرونه دي سم پلټنه ونې شي نو د څه معلومات چې دین نه د کورونو ډول سوالو خلک ورځي نو هغه ته هیڅ پته نه لګي. پښتنه هم دا نه چې کورونه له ولایت والي سي محترم ملن نړیوال لیدنه وکي ورشي او تیمونه ورشي او دا ټول ساحه چې کې وي ګوري عملان چې له خلکو هغه کوم پاتیشونی چې دي چې هغه د سدونه راويستل شي او خاوند ته وسپارل شي او دا غوي تسلی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځ سیمه یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وګي په 14 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 دقیقو وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 13 کیلومتره کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمیر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندري کاراتور بیا ویلي چې په کونړ کې د ورستۍ زلزلې له امله اغیزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بیلابیل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغیزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2205 ته رسیدلی او 3640 تنه ټپیان شوی دی. داسې اندیشنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې ترجمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی سره تر خبرونې مخکې په دې اړه په تفصیل وشغیدم، او لومړی مې په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي.
ناورین په پرتل ډیر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بینالمللي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستې زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لویس او سوداګر د افغانستان ملک میرویس عزیزی او عبدالرحمن جنرال کوزی ویته مور دوی ډیرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
وبخښه، له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډیرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د حواله میرویس عزیزی او تک د عزیزی ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر وایي چې زه ورکوم. د بینګری مرست،
بله مهرباني،
مرست ملګری متحد ویان ویل چې موږ 3 میلیون مرست کړی دی او 9 میلیون نور هم مرست کوو، چې 14 میلیون ډالر. او تاسو پیس دغه مرست خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا او ویلز 1 میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویلې دي چې 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري؟
خو د مسن کاسلري دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شنه راني سي، په خپل کې کرایه په باندې راځي نور شي. په پارس د یو هیواد په کچه چې 1.3 میلیارډ نفوس لري، 30 ډالر یې دا خو ډېر پیسې نه دي.
دا ډېرې کمې دي، ډېر شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
حافظ صاحب، یو اټکل کولی شي مثلا د نړیوال کوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولي یا به سلیم صورتي ورکوي، یا سرمیش نړیوال سرمیش ته یا یوګانتي ورکوي چې دا شي د پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې له زلزله زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره د غوښتنو ورکی او دا په خپل دغه پروسیجر دی استل او دا واخدیر سخت دریز زایدی د کورنل دیل ول زاینه لري د غرنۍ سیمه ده. هلته سکواترونه ولر او دلته کار پیل کول خدا ډیر تور غوړي، ډیر خلک ځای ویست تر څو چې هلته کرن او نور وسایط تاسو ورسی کړی تر ورسی تر څو چې خلک د خاورې لاندې خيو بس ما متروسه پوری نړیوال مرستې نه رسیدلې. یوازې د قطر او امارات یو څه ګاډي د ترکونه چې د هغوی بیرقونه په کې زولند وي د غنمو مشیان اړتیا ولر. خلک هلته خو باید پخه دوري وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کورنه نه لري،
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیم
ته رسیدلې. الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شان دی. د دې کور ودانې چې مصر مرستې کوي، خو د ناورین کچا دونه لوی ده چې دا وړي وړي یو تیار یو الوتکه پنسیا دوا او درمل پدنه کې اوس د ایتادیا دی د واجورون کې د مزار شریف تقریبا 2-3 کنټینر د واورکر اوس مرکز سره لګی چې د دې شته به واخلو. نو په دغه ځمانه نظر دا قرآن دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنۍ مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له شاغل حافظي څخه مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرسته راغونډه کړې دي. لې وی خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره په روسیو څو ورځو کې آنلاین بسپنې هم ټولې شوې دي. دا بسپنې اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو له لارې راټولې شي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 200 کسانو او ټولنو په آنلاین باندې د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. که څه هم اکثر د بسپنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسیدلي، خو ځینې اتوانی دلی د پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال 200 ډالر بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبی ځبان دي 1,00,000 ډالر بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یو لوی برخه د آنلاین بسپنول لارې تامین شوه. تر ټولو لوی بیلګې د افغانستان په لویدیز کې د لوی او مرګونی زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزلې ځپلو سره مرسته کړې وه. راشد خان دا ور د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره لږ تر لږه 15,000 ډالر بسپنه ټوله کړې ده. هغه د 2,500,000 ډالرو هدف ټاکلی او له ټولو شتمنو خلکو یې غوښتي چې خپل مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبی هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ لاري مرستې کوي. دا ورې څه باندې 50,000 ډالر ټول کړې دي. له نورو لوی مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنې یادولای شو. د ټولنې تر دې د مشاو خوا 40,000 ډالر بسپنه ټوله کړې ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکه هم کیږي چې ټول شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزلې ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یو بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د سیمه ایز خبريال په څرګندونو پیلیش.
ساحه ډیر لرې وه. مونږ تقریبا تر 4.5 ساعته 5 ساعته پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ ته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تبدیل یو بد حال شوی. بیا مونږ هغه راپورونه ورکول. بعد مونږ پورته چل د خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغیزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو هارون نصری او ځلان صافی ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونی پیخي خبري پوښښ لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بیخي بې ساري وه. کو محلي دي او کو نړیوال دي، ساحو ته ځان رسولی و. دغه ځګینې هغه رښتینی انځورې خلکو ته وړاندې کړ او نړۍ او ولسونه یې له دې خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یوه لویه تراجیدي رامنځته شوې ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یو اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالیږلې، د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی، ویلي دې پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پراخ خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کار ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینو خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمه پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې باید د یوناما پټوکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارتونو یو شمېر درلودونکو هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده، د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هره ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د سشنبې په ورځ له 9000 ډېر خلک د تورخم پولې له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلي دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې یې ریپورټ کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورټ کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې وه.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دو میاستو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک ثابت چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمېنه اسلام آباده راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی، وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي صحنه کې مړ شو. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې د حمل تفریق دي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او خپل ځان دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوي وو. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدي. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. د تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب بداوي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریځ څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
آزادي رادیو